په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د نن ورځې پښتو وروستۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اورئ، په افغانستان کې د ناتو لوړ رتبه ملکي استازی وایي افغانستان به د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته بیا کورنۍ جګړې ته مخه نه کړي او نه به هم بیا د هېواد طالبانو ګوتو ته ولویږي. چارواکي وایي د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی دلسیز به افغانستان ته په سفر کې تر ډېره پر نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو د حملو د زیاتوالي پر مسلې تمرکز وکړي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل اورېدای شي. خو اوس به فرشته جلال زیته ورور کوچې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی په افغانستان کې دی. په کندهار کې یو بهرنی عسکر وژل شوی او بل زخمی دی. د پکتیا امنیه قومندانی وایي چې نن په دغه ولایت کې درې ملکی وګړي په چاودنه کې وژل شول. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نن په چارواکو غږ وکړ چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي نجلۍ د نیول کېدو مسله د ته توضیح کړي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستی جنرال مارتین دمسی وایي چې نن به په کابل کې د افغانستان د پوز د لوی درستی جنرال شیر محمد کریمی او نور مسولینو سره خبرې کوي. جنرال مارتین دمسی ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې د یو شمېر کسانو لخوا بربرنیو پوځیانو د حملو ډېرېدل به د بحث یوه موضوع وي. مارتین دمسی ځینی خبری رسنیو ته ویلی دی چې د دې ستونزې په اړه به د جمهور رئیس حامد کرزی د ورستی بیان هرکلی کوي او هیله لري چې د ټیټ رتبه چارواکي تعقیب کړي. د وای د ملت او هیواد رهبر په توګه د بیان فوق العاده مهم وو او هیله لرم چې دغه بیان به تر ټیټه کچې پورې عملي شي. دا په داسې حال کې د چین په کندهار کې چارواکو وویل چې یو بهرنی عسکر وژل شوی او یو بل زخمی دی. پیښه تیر ماښام د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ کې وسوه. یو افغان پوځي پر بهرنیو عسکرو تیره شپه و بجې ډزې وکړې، یو تن یې وواژه او یو بل یې زخمي کړ. د کندهار د والي ویان ویلي چې پیښه د خپلمنځي شخړې په نتیجه کې سوې ده. د بهرنیو پوځیانو په متقابلو ډزو کې افغان پوځي هم وژل شوی او وسلوالو طالبانو ویلي چې د یې ملګری و. د پکتیا امنیه قومندان جنرال زلمی وریاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې سهار د ګردیز شهر ختیز لور ته د ملن په سیمه کې د زدرانو د قومي مشرانو د ولسی جرګې د پخواني غړي پچخان زدران د کور مخ ته چاودنه وسوه. د امنیتي چارواکو په وینا په چاودنه کې د پچخان زدران ورور وراره او یو ماما وژل شول. ویل کېږي چې دوی د ماین په چاودنه کې وژل شوي. په ارتباط یې څېړنې پیل شوي خو څوک نه دي نیول شوي. او د ایساف ځواکونو تازه اعلامیه وایي چې نن یې د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان نیولی چې په سیمه کې یې د طالبانو د لویو رهبرانو ترمنځ ارتباط ټینګولو مسؤلیت درلود او د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره به یې د لویانو فرمانونه ټیټ رتبه وسلوالو ته رسول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری نن په چارواکو غږ وکړ چې مقدسات ته د سپکاوي په تور د ویسوي انجلۍ د نیول کېدو مسله ورته توضیح کړي. داسې دا سوي چې د انجلۍ چې وایي د اعصابو ناروغي لري د قران مجید پاڼې سوځولې دي. پولیس وایي چې د انجلۍ د پنځشنبه په ورځ ونیول سو او څوارلس ورځې په توقیف کې ده. د قهرجنو مسلمانانو یوې ډلې د هغې د مجازات غوښتنه کړې ده. د پاکستان دولتي مطبوعات وایي چې جمهور رئیس آصف علي زرداری دا مسله جدي انګېرلې او د هېواد د کورنیو چارو له وزیر څخه یې په دې ارتباط رپورټ غوښتی. د پاکستان حکومت د دې هیواد په سترو شهرونو کې په موقت ډول د موبایل ټلیفون شبکې بندې کړې. چارواکي ویلي دا بندیز د اختر په شپه ورځو کې د وسلوالو طالبانو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره لګولای دی. د رپورټونو پر اساس د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د ملګرو ملتو سازمان ته شایي چې د سوریې پر فضا یو مسؤول زون رامنځته کړي تر څو هغه ملکي خلکو سره مرسته وسي چې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې له امله بې ځایه سوي. د ترکیې حریت ورځپاڼې نن د بهرنیو چارو د وزیر احمد داود غلو په حواله ویلي چې د ملګرو ملتو د سازمان څخه غواړي چې د سوریې په خاوره کې د بې ځایه سویو خلکو لپاره کمپونه جوړ کړي تر څو ترکیې ته د مهاجرینو د تګ مخنیوی وشي. رپورټ وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ترکیه یو لک زیاتو مهاجرینو ته ځای نسی ورکولای او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تیرې اونۍ د ارقامو پر اساس د سوریې څخه تر اوسه ترکیې ته د تښتېدلو مهاجرینو شمیر 10,000 ته رسیدلی دی. د یو بل خبر له مخې د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړي استازي اخضر ابراهیمی پرون په پاریس کې د فرانس 24 تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې کورنۍ جګړه د تشدد تر ټولو بې رحمانه ډول دی او په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده.
بوخو جان کې دیس کې فوی ویټل اگر سی ویلانس ری ماش کرا کو نوسی سام
د وای ډیر خلک وای چې موږ باید په سوریه کې د کورنۍ جګړې مخنیوي وکړو خو زما په باور جګړه له څه مودې راهیسې پیل شوې ده د دغې کورنۍ جګړې پای ته رسول ضروری دي او دا آسان کار نه دی د تاجکستان د دفاع وزارت نن دا ایده ورت کړې چې وای د هیواد په بدخشان ولایت کې تر مرګونو نشته ورسته لټول هغه سړی چې تر 45 کلن زیات عمر لري غوښتنه سوي چې د پوځ مرکزونو ته ورسي او ځانونه ثبت کړي د تاجکستان د دفاع وزارت وایاند نن ویل چې دا یو عادي ملي پروسه ده چې له 2000 کال راهیسې په ټول تاجکستان کې عملي کیږي د یوکرين پولیسو نن د کیف په ختیځ کې د هغوی اعتراض کوونکو مخنیوي وکړ چې غوښتل یې د شاري شورا پر ودانۍ وروخیږي او د رسمي ژبې په توګه د روسي ژبې د ټاکل کېدو په اړه د راګیرۍ مخنیوي وکړي د یوکرين جمهور رئیس تر روانې میاشتې په پیل کې قانون لاسلیک کړ چې دغه هیواد په هغو سیمو کې چې زیات خلک په روسي ژبه خبرې کوي د روسي ژبې کارولو ته لا زیاته لاره خلاصوي زیات شمېر یوکرانیان دغه اقدام ته د خپل هیواد د ملي حاکمیت د کمزوري کولو او د روسیې د خوشاله کولو د هڅې په سترګه ګوري او په میانمار کې چارواکو اعلان کړی چې په خپل هیواد کې د مطبوعاتو سانسور پای ته رسوي په میانمار کې له 1948 کال راهیسې له ژورنالیستانو څخه غوښتنه کیږي چې باید خپل لیکنې تر چاپ مخکې د سانسور ادارې ته وسپاري
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو افغانستان کې د ناتو لوړ رتبه ملکی استازي وايي افغانستان به د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته بیا کورنۍ جګړې ته مخه نکړي او نه به هم دا هیواد بیا د طالبانو ګوتو ته ولویږي چارواکي وايي د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسیز به افغانستان ته په سفر کې تر ډیره په نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو د حملو د زیاتوالي پر مسلې تمرکز وکړي دغه حملو زیاتوالي له افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو ستراتیژي له ګواښ سره مخ کړي په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو په غزنی کې د وسلوال طالبانو پر ضد پیل شوی ولسی پاڅون غړي وایي سکه له تخپل واک لاندې سیمو کې سرسایې او زکاتونه پر بې وزلو خلکو ویشلې دي دغه راز په کونړ کې د انجونو او ښځو له شکایتونو هم خبرېږي چې وایي
زما د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو داسې پارک جوړ کړي چې هغه متعلمین یا هغه خویندې چې د اختر په شپو ورځو کې خوشحالي منځته راځي هغې له لاړ شي او هغې نه استفاده
وکړو او دغه راز د سوریې حالاتو ته هم کتنه کوو افغانستان کې د ناتو لوړ رتبه ملکی استازي وايي افغانستان به د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته بیا کورنۍ جګړې ته مخ نه کړي او نه به هم د هیواد بیا د طالبانو ګوتو ته ولویږي د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي سایمن انګیس په یوه مرکه کې ویلي طالبان او سیمه ییز زور وکیل سره لیواله نه دي چې د نویو ملي تور وختونه بیا تازه کړي په افغانستان کې د ناتو د لوړ رتبه ملکی استازي د وروستیو څرګندونو تفصیل فريده هوټ سیفي اوروي
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به دا هیواد د کورنۍ جګړې په لور ولاړ نشي هغه د فرانسې خبری آژانس او فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي یو شمیر خلک په افغانستان کې د کورنۍ جګړې خبري کوي خو دا هغه شی دی چې په تاریخ کې به بیا تکرار نشي ګیس فکر نه کوي چې د سی یو سبو شي ځکه د هغه په اند کده افغانستان ګوندیان وغوړي چې د هیواد دوغت محل کرکیچ وته بوزینو خپل به حملستون سره مخامخ شي یو شمیر مخوی نشته چې هند او پاکستان به ورسته د نړیوالو ځواکونو لوبتلو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره د زمینې د پیدا کولو په مقصد ممکن یو شمیر هغه ډلو ته چې په افغانستان کې جګړو ته لمن وهي زمينه برابر کړي خود ناتو ملکی استازي د خبري رد کړي دي او وایي د پدې ان نه دي چې د افغانستان ګوندیان به په سیمه کې د بې ثباتۍ پلویان وي او یا به هم د افغانستان د اوضاع خرابې ته هڅې لري چې کېدې شي ټول سیمه بنا قرار کاندي دغه په وینا په افغانستان کې د کورنۍ جګړو لپاره زمينه ډیره کم ده او بلخوا افغان امنیتي ځواکونه ډیر پیاوړي شوي دي طالبان او سیمه ایز زورواکي د تلیواله نه دي چې بیرته د نوې ومیل سيزي تور ورځو ته وګرځي ګس د خپل خبرو په دوام ویلي یو مسله ډیره یادېږي او هغه د ونویوم او درې نویوم کلونو ته بیرته راګرځیدل او په کابل بیا د توغندیو ورول دي چې دا یو بل وحشته ډکه مفکوره ده سایمن گیس وای کورنۍ جګړې به د ډیرو افغانانو د مهاجرتونو سبب شي، خو هغه د مخوینه عملی نه دی بللی. د ناتو ملکی استازی وای ممکنه ده چې د طالبانو ډلې به مونږ خخ کړي او بلا بیل حمله وکړي، خو دوی به ونه شي کړی چې افغان ځواکونو ته په مخامخ جګړو کې ماتي ورکړي. د سایمن گیسپان طالبان د توان نه لري چې بیا کندهار ته ولاړ شي او د خبره له سره کیدونکې نه ده. هغه وای یوازینی لار چې طالبان به قدرت ته ورسوي له خلکو سره د دوی یوځای کیدل دي. د ناتو ملکی استازی د حقانی شبکه چې په پاکستان کې پناځایونه لري او د افغانستان پر ځینو سیمو توغندي وروي یو جدي تهدید بللې دی او وایي پاکستان باید د دې شبکې د ځپلو لپاره همکاري وکړي. سایمن با په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازی په توګه له خپل مقام څخه لري شي او د هغه پر ځای به هالنډي ډیپلومات موریتس یوخمیز راشي.
افغانستان کې د ناتو د لوړ رتبه ملکی استازي څرګندونې مو واورېدې چې وایي افغانستان به د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته بیا کورنۍ جګړې ته مخه نه کړي او نه به هم دا هیواد بیا د طالبانو ګوتو ته ولویږي. په عین حال کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسې جنرال مارټین ډیمسي افغانستان ته رسېدلی. ویل کېږي چې له افغان امنیتي چارواکو او د ناتو له پوځي قمندانانو سره د هغو د خبرو یو اساسي ټکی به په دې هیواد کې په نړیوالو ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو بریدونو زیاتوالي پر زیاتوالي متمرکز وي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي جنرال ډیمسي به په کابل کې د افغان پوځ له لوی درسې جنرال شیر محمد کریمي او نورو لوړ چارواکو سره خبري وکړي. دیمسی ویل د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې په بهرنیو پوځیانو د حملو ډیرې د افغان امنیتي چارواکو سره د خبرو یو اساسي موضوع ده. په دې اړه نور حال کابل د نسیم شفق په راپور کې
د امنیتی مسؤلیتونو انتقال د افغان ځواکونو لخوا ځانګړي عملیات او د افغان امنیتی ځواکونو په یونیفورم کې پر بهرنیو سرتیرو د وسلوالو حملو زیاتېدل د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز او افغان امنیتی چارواکو ترمنځ د خبرو اصلي اجنډا بلل کیږي. راپورونه وایي چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي له افغان امنیتی چارواکو سربیره به په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له یو شمېر قمندانانو سره هم وګوري. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امان د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د جنرال ډیمسي او افغان امنیتی چارواکو ترمنځ افغان ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال د ځنګړو عملیاتو پر سرنګوالي او د افغان ځواکونو په یونیفورم کې پر بهرنۍ ځواکونو د حملو د مخنیوي پر لارو چارو خبري کیږي.
یو تفاهم زمونږ د اردو د قابلیتونو ته ایسه کې دوی سره جناب لوی درسې صاحب وکړي له بده مرغه د اردو د موزیګانې یا د کشلګانې نه د استفادې چې موږ سیا ملونه په دې وختو کې رښتیان یو څو نفر تلفات لري د امریکایان په دې زمونږ د کشلو کتې شاوخوا کې احتمال لري چې دا مثلا د دې په اجنډا کې
د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو په درشي کې نږدې ډیر وسلوالي حمله پر بهرنیو سرتیرو شوي چې لږونه بهرنی عسكر یې وژلي او ټپیان کړي دي. یوازې په تیرو دوه اونیو کې د افغان پولیسو او ملي اردو په یونیفورم کې وسلوالو حملو څخه باندې لستنه بهرني پوځیان وژلي چې تر ټولو تازه پیښه د یک شنبه په ورځ په کندهار کې و چې له عمله یو امریکایي سرتیری ووژل شو. د پوځي چارو کارپوهان هم وایي چې افغانستان ته د جنرال ډیمسي د سفر یو اساسي هدف هم د همدې ډول حملو سیړل او مخنیوي جوړوي. د پوځي چارو سیډونکو جنرال امر الله امان هم ورته نظر لري.
دا به ډېر جدي اندېښنه ده. یو خو معلومدار دښمن ده چې جبهه لري او ځي هلته ورسره جنګ کوي، جنګ جګړه کوي او دا د لستوڼي مار. دوی ډېر زیاته بده اندېښنه لري. د افغانستان امنیتي سکتورونو دلته دښمن وکولای شو چې دوی په صفوفو کې ځای پیدا کړي. دلته یو تور لشکر په نوم باندې دوی دا جوړ کړ. د کمیت له لحاظه ولې کیفیت ته متوجه نه وو. دوی په خپل دروازه کې کوم فلټر هم ورته کېنښوده.
د وویل چې جنرال مارټین ډیمسي به د پاکستان قبایلی سیمو کې د پیلیدونکو پوځي عملیاتو له عمله افغانستان ته د وسلوالو طالبانو د راتګ د مخنیوي په اړه هم له افغان امنیتي چارواکو سره خبري وکړي او د افغان ځواکونو د اکمالاتو او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ارزیابي به هم د سفر کاری برخوي. سره له دې چې د افغان امنیتي ځواکونو په درشي کې پر بهرنۍ ځواکونو د ډیرو وسلوالو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، خو افغان او بهرنۍ ځواکونه وایي چې دا ډول حمله شخصي او رواني ریښې لري، نه دا چې وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کړی. خودی مسئله په ملی او نړیواله سطح سخت اندېښنې راپارولې دي او ویل کیږي چې د دې ډول حملو دوام به د افغان امنیتي ځواکونو باور ته زیان ورسوي. حتی د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا هم په دې اړه د شنبه په ورځ له ولسمشر کرزی سره پر ټلیفون خبرې وکړې او دواړو له دې عمله اندېښنه څرګنده کړه.
د افغان سرتیرو لخوا بهرنیو هغو ته ورپیښ ګواښونه د بدګمانۍ ترڅنګ دا ویره هم راپیدا کړې چې ممکن د دغو حملو دوام له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ستراتیژي زیانمنه کړي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې یوازې سږ کال 40 بهرني سرتیري په هغو حملو کې وژل شوي چې ظاهرا د افغان سرتیرو لخوا کیږي. په ورته وخت کې لویدیز پوځي مشرانو له افغان حکومت غوښتي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره له ناتو ځواکونو سره له نږدې کار وکړي. ځینې لویدیزو رسنیو په دې اړه بېلابېل مطالب خپاره کړي. غټ ټکی حمید مومند اوري.
په افغانستان کې په بهرنیو پوځیانو باندې د دوی د افغان همکارانو حملو ته په پام سره ځینې لویدیځې رسنۍ باور څرګندوي چې د دې حالت دوام به له افغانستان څخه د ځواکونو ویستلو ستراتیژۍ له خطر سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکي چې د افغان سرتیرو د حملو پراخ پرګونونه راپارولې دي. د ورځپاڼې په وینا د حملې نه یوازې طالبانو ته په یو مؤثره تبلیغاتي وسیله بدله شوې، بلکې کولی شي چې د لویدیځ د وتلو ستراتیژۍ هم له خطر سره مخامخ کړي. په دې ستراتیژۍ کې تر 2014 میلادي کال پورې د امنیتي مسؤلیتونو د ورسپارلو لپاره د افغان ځواکونو روزل هم شامل دی. نیویارک ټایمز دا اندېښنه په داسې حال کې ښودلی چې تر دې مخکې ځینو هغو هیوادونو چې سرتیری په ورته حملو کې وژل شوي له وخت نه مخکې د خپلو سرتیرو د ویستلو پریکړه کړې. فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کابل په شمال کې د ملي اردو د یو سرتیري په ډزو کې د څو سرتیرو له وژل کېدو وروسته د ځواکونو د ویستلو وخت رامخته کړ. خو د ټولو اندېښنو برخلاف د امریکا لوی درسیس چې اوس مهال افغانستان ته په یو سفر تللی ویلې ده چې دا پیښې به د ځواکونو د ویستلو لپاره د دوی مهال ویش زیانمن نه کړي. جنرال مارټن ډیمسي د فرانسې خبري اژانس او فاکس نیوز تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د جګړو امریکایي قومندانانو سره د خبرو یو موضوع هم د حمله ده. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني اړیکه کې له هغه غوښتي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له ناټو سره له نږدې کار وکړي. د لویدیځو پوځي چارواکو په وینا سکل په افغانستان کې 40 بهرني سرتیري په هغو حملو کې وژل شوي چې ظاهرا د افغان سرتیرو له خوا شوي. لویدیځو چارواکو له افغان حکومت نه دا هم غوښتي چې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د کسانو د جلب او جذب بهیر لا سخت کړي. د غوښتنو رسله حقیقي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په یو پیغام کې دا واضح کړه چې د دوی کسانو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کړی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په غزنی کې د وسلوال طالبانو پر ضد پیل شوي ولسی پاڅون غړي وایي سږ کال تر خپلواک لاندې سیمه کې سرسایي او زکاتونه له ملایانو ګرځولي او پر غریبو او بېوزلو خلکو یې ویشلې دي. دوی وایي په سیمه کې ډېر زیات بېوزل کسان وو چې دا څو کاله یې حق ملایانو خوړ. په اړه یې نور حال له سیمې د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم په راپور کې.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دا څو کاله به د دغې ولسوالۍ له شتمنو خلکو څخه زکاتونه او سرسایه د جماعتونو ملا امامانو او وسلوالو طالبانو په زور اخیستل، خو سږ کال یې ټولې سرسایه او زکاتونه په غریبو خلکو ویشلې دي. دوی وایي سږ کال به د ځمکو د حاصلاتو عشر هم غریبو خلکو ته ورکوي. د ولسي پاڅون د جنګیالیو په خبره په اندړ ولسوالۍ کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې د روژه ماتي دپاره به یې د خوړلو دپاره څه نه لرل او د زکاتونو حقدار به هم وو، خو بیا به هم حق وسلوالو طالبانو اخیست. دوی وایي له دې وروسته به داسې نه کیږي. د اندړ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حاج محمد وایي چې نه به د کار دپاره ښار ته تلای شوی او نه ورته په کلي کې کار پیدا کېده، بس ماشومان به یې کله کله وږي ویده کېده. دوی وایي په راسره شوې مرسته اوس کولای شم دوی میاشتې خپل کور وچلوم.
په خطو باندې وای بس لیس به ورته جوړ کړو، دغه ملاته په زور باندې ورکېدلې، دغه سرسایي چې وچ ټولې سوي دي، دغه بس یو بل دغسې کلي کې یو بل خوار غریب ته ورکړي دي، یا بل کلی چې دی غریب یې هغه ته ورکړی دی ما ته خود خپل هم راکړی دی زما مشکله خو ځان دی ته رسېدلی و چې له کوره به ووتو غدي ته به ولاړو وای دغه بس په حکومت کښې داسې دور به ولاړو وای دغه کاتر شلو بس په دې مرسته منم دغه میاشت دوه میاشتې کور چلوو.
د اندړو د پاینده د کلي یو تن اوسېدونکی محمد عارف وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه سیمه کې د ډېرو خلکو کروندې ویجاړې کړې وې. د ځینو یې ذخیره شوي خوراکي توکي ورڅخه اخیستي وو او بیا به یې د هغوی حق چې زکات او سرسایه کېده هم په زور اخیست. خو سږ کال ده په خپله هم زکات او سرسایه غریبانو ته ورکړي دي. دی وایي وسلوالو طالبانو به د هر کور د غړیو د نومونو لیسټونه جوړ کړي وو او بیا به یې د هغو لیسټونو له مخې له خلکو څخه په زور سرسایه ټولولې.
لاو په زور به سرسایه ټولولې ملا ته به ورکولې او ما خپله سرسایه د ځان ته مې راګرځولې ده او بل چا مسکین ته مې ورکړې ده. ښه موږ چې ما زاده شوي او در شوي موږ دا خپله سرسایه چې ده دا یو مسکین ته ورکوو. تقریبا د دریو میاشتو مرسته یې ورسره وسوله چې مخکې به ملایانو په زور وړله. ښه هر چا په خپله خوښه مسکینانو ته ورکړه.
د ولسي پاڅون استازی عبیدالله پاڅون وایي چې په خپلو لیکو کې زیات دیني عالمان لري او هغوی ورته ویلي دي چې دا مهال تر ملایانو او وسلوالو طالبانو د سیمې غریبان د زکاتونو او سرسایو زیات حقدار دي. دی وایي له دې وروسته به هر کال مرستې د سیمې په غریبانو ویشلې کېږي.
کوم منطقې چې د اسلامي پاڅون تر ولکه لاندې دي په دغو سیمو کښې اکثره خلک چې ډېر مشکلان ډېر بې وزله کسان دي. مخکې به داسې کلونه وو چې کومې سرسایې کوم زکاتونه کوم شر به وو دا به د سیمې طالبانو یا ملایانو ته په دغسې یو قسم ورکول کېدل چې بلې خوا ته بې نفوظ نه کېږي دي شي خامخامه همدغو خلکو ته ورکول کېږي دي ملا ته داسې یې کړي وو لکه دا سرسایه چې خاص دي ملا یې او یا دا زکات خاص دي ملا یې. سږ کال په دې منطقه کښې دا خلق له دې پاڅون سره همدا پرمختګ شوی دی چې هغو خلکو خپلې مرستې راغونډې کړي دي زکاتونه او شونه راغونډ کړي دي او د کلي او د خلکو د ولس او د منطقې په مسکینانو یې ویشلي دي.
په تېرو کلونو کښې وسلوال طالبان څو ځله په خپلو منځو کښې د سرسایو او زکاتونو پر سر یو له بل سره ښکر په ښکر شوي وو. سږ کال هم طالبانو په بلخ ولایت کښې د عشر پر سر یو له بل سره خوړلي او وژلي وو او تېر کال یې په میدان وردګو ولایت کښې د اختر د څارویو د څرمنو پر سر هم یو بل په وینو لړلي وو.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ وسلوال پاڅون په یوه بې ساري اقدام کې سږ کال د تر خپلې کنټرول لاندې سیمو کې سرسایې او زکاتونه له ملایانو ګرځولي او پر غریبو خلکو یې ویشلي دي. په کونړ کې نجونې او ښځې بیا د ځانګړو میلو ځایونو د نشتوالي له امله شکایت کوي او له دولته غواړي چې دوی ته یو پارک جوړ کړي. د ښځو د چارو رئیس وایي ډېر ژر به د ښځو د دغو ستونزو غم وخوري. نور حال له کونړ د روحل انورې په راپور کې.
په کونړ کې ښځې او جینکۍ وایي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې د ښځو لپاره ځانګړي میله ځایونه او پارکونه موجود دي خو په کونړ کې د ښځو او نجونو د میلو او سیل لپاره کوم ځای نشته.
ټول د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. دلته خو داسې خاص د میلې ځای هم نشته دی او بیا زما د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو داسې پارک جوړ کړي چې هغه متعلمین یا هغه خویندې چې د اختر په شپو ورځو کې خوشحالي منځته راځي
په کونړ کې د ښځو چارو رئیسه میرمن نسیمه شفیق سادات بیا وایي دوی په کونړ کې نړیوالو ځواکونو او دلته دولتي چارواکو ته د ښځو یاد ستونزه رسولي او د کونړ والي ورسره ژمنه کړې چې ډېر زر به د ولایت د ودانۍ تر څنګ د پیج سیند په خوا کې د ښځو لپاره ځانګړی پارک جوړ کړي.
د ښځو چارو ریاست البته ټول پاڅونونه همکار دي د خویندو سره جناب ول صاحب سره مونږ مشوره کړې ده هغوی مونږ ته هدایت کړی دی نو د زنانه باغ دپاره جناب ول صاحب مونږ سره همکاري کړي چې څلور نیم جربه ځمکه اغېستې ده او په هغې باندې د ښاروالۍ په همکاري انشاءالله د باغ به
د ښځو چارو رئیس وایي په نوي جوړېدونکي پارک کې به د ښځو لپاره د لاسي صنایعو د زده کړې مرکزونه هم جوړ شي.
نه یوازې دا به د تفریح استراحت ځای البته دلته به ما روزنیز مرکزونه د خویندو دپاره چې مونږ ته ونیږو د هغه خویندې چې د تعلیم نه پاتې یو څه کس په کمل زده کړي او دوی یو سالم مصروفیت ولري چې دوی خپل د فامیل سره اقتصادي کومک وکړي هم دوی هغه وخت خوشحال سره تېر شي.
په کونړ کې ښځې په داسې حال کې د ځانګړو میله ځایونو د نشتوالي څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ښځې د تعلیم او له نورو اسانتیاو څخه بې برخې دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سمې ونړې والا موضوع د سوری لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې نوای استاذ لختر ابراهیمی وای پرون په پاریس کې له یو فرانسوي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې د یو کلکش تر ټولو ناوړه حالت کورنۍ جګړه ده چې د په وینا اوس په سوریه کې پیل شوې ده. ډېر خلک وایي چې موږ باید په سوریه کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسو، خو زه په دې باور یم چې په دې هېواد کې له یوې مودې راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. اوس دې ته اړتیا ده چې دغه کورنۍ جګړه پای ته ورسول شي او دا اسانه کار نه دی. لختر ابراهیمی وروسته له هغې د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې لپاره د نړیوال منځګړي په توګه وټاکل شو چې پخواني منځګړي کوفی انان استعفا ورکړه. د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې په سوریه کې د لختر ابراهیمی د ماموریت ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل د حمید مومن پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي چې متحده ایالات چمتو دی چې د اختر ابراهیمی ملاتړ وکړي. ابراهیمی د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په سوریه کې د نوي نړیوال منځګړي په توګه وټاکل شو. د سوریې خلکو ته د کلنټن پیغام داو چې دوی یوازې نه دي. کلنټن وویل چې نړیواله ټولنه د سوریې په مشرۍ د سیاسي انتقال لپاره او د هغو کسانو د مسؤل ګڼلو لپاره ژمنه ده چې ظلمونه کړي. د الجزایر پخوانی ډیپلوماټ ابراهیمی به د ملګرو ملتونو د پخوانی عمومي منشي کوفی انان ځای ونیسي چې د سوریه د څلور میاشتنۍ جګړې په پای ته رسولو کې له پاتې راتلو وروسته دوه اونۍ مخکې استعفا ورکړه. د ملګرو ملتونو د وین مرسل ایڈوارډ ډیل بوی په نیویارک کې د اختر ابراهیمی د ټاکنې اعلان وکړ.
سوریه کې تاوتریخوالی او مصائب باید پای ته ورسول شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې مهمې دندې لپاره د ابراهیمی د چمتو کېدو ستاینه کوي. ابراهیمی د خپل دې ماموریت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون د نړیوالې ټولنې یو کلک سرګند او متحد ملاتړ ته اړتیا لري.
د الجزایر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر اتاویا کلن ابراهیمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان، عراق او هایتی لپاره د ځانګړي استازي په توګه په څو مهمو جګړو دندو کار کړی او د یو سخت خپلواک منځګړیتوب شهرت ترلاسه کړی. ابراهیمی د لبنان د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په مذاکراتو کې هم همکاري کړې ده. یو پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی هم اختر ابراهیمی د ملګرو ملتونو یو پوخ ډیپلوماټ بولي، خو وایي چې په سوریه کې به هڅې ځکه کومې نتیجې ته ونه رسېږي چې د بشار الاسد رژیم د ړنګېدو په حال کې ده.
اختر ابراهیمی یو پوخ او سابقه‌دار ډیپلوماټ دی. په افغانستان هم هغه هلې ځلې چې دی کول، بالاخره نتایج یې مثبت و. تر هغه وخته پورې چې دی ماموریت درلودل، د افغانستان وضعیت هم ښه و. یعنی په سوریه کې دی چون په زړه کېږي عراق ته کمال تحصیل لري، اما اصلي خیر دا و چې د بشار الاسد رژیم په دې پوزیشن نه دی چې پاتې شي.
د اسوسییټډ پرس خبري اژانس بیا د سوریه د ماموریت په اړه خپله د ابراهیمی نظر راغستې او لیکلې ده چې د همدا منی چې ور تر غاړه ماموریت خورا پیچلی او ستونزمن دی. خو د یاد خبري اژانس په وینا ابراهیمی هیله مند چې پوځي مداخله ته اړتیا نشته او دغه په وینا د پوځي مداخله په اړه خبرې کول به په دې معنا وي چې ډیپلوماټیک هڅې ناکام شوې دي. ابراهیمی به په راتلونکو ورځو کې نیویارک او بیا قاهره ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د سوریه پر روان بحران کې چې د 2011 میلادي کال په مارچ کې پیل شوی، 13,000 کسان وژل شوي دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ډیرو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې د کمکی اختر مبارکي ورکړی ده، خو پر یو شمیر نور موضوعاتو هم یو شمیر اوریدونکو پیغامونه راستولې دي. حیران د چکل سوالی د امبوخاک لسیمې څخه په پیغام کې لیکي، موږ د ازادي رادیو څخه مننه کوو چې زموږ ګران هیوادوال هر وخت د هیواد او نړۍ له تازه واقعیتونو او پیښو خبروي. عبدالحسن د لوګر د نهم ټولګي د نهم سم زده کوونکی لیکي چې زه ټولو ته د اختر مبارکي وایم. په تیره بیا د افغانستان خلکو ته چې د اختر په شپو ورځو کې بیا هم له ناامنیو سره لاس او ګریوان دي. اقبال د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د دشتوب نه په اس ام اس کې لیکي چې زموږ په ولس کې یو څو کسان دي چې د نجونو د ښوونځي او یا خو هغوی ته د درس ورکولو په بهانه معاش اخلي، خو دلته نه درس شته او نه هم کوم د انجونو لپاره کوم ښوونځی وجود لري. دی وایي چې خدای وکړي چې دغه ستونزه د معارف مسؤلین واوري او ژر تر ژره د هواري لپاره اقدام وکړي. په همدې سره د خبري مجلې وخت هم پایته ورسید. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم. سلطان محمد سرور ستډیو ته راغلی او د ازادي راډیو د نن ورځې په ورستۍ نیم ساعته دری خبري